السلام علیکم د ازادي رادیو د ما خمنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره شمشاد زدران پر مخوړي. د سولې علي شورا د لوی اختر په مناسبت یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې بین الافغاني خبرو ته مخه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي سبا د اختر لپاره په کابل او ولایتونو کې جدي او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو او نور رپورټونو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اوس فرشته جلالزی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ماښام مو په خیر. د خبرونو سرخط واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا نن د لوی اختر په مناسبت له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې بین الافغاني خبرې ومني. د رپورټونو پر اساس تر 2 میلیونه زیات مسلمانانو د حج د مراسمو په ترڅ کې نن عرفات غونډۍ ته ولاړل او د عرفات مراسم یې بشپړ کړل. او رپورټونه وایي د امریکا هیوستن ښار ته نږدې د کیمیاوي موادو د تولید په کارخانه کې 2 چاودنې شوې دي. خبرونه بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د سولې عالي شورا نن د لوی اختر په مناسبت په پیغام کې له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې بین الافغاني خبرې ومني. د شورا غړي قاضي محمد امین وقات نن ازادي راډیو ته وویل
طالبان ورونه له ټول لغاله کې دي. دا د غوی عزت ته، د دیانت ته، د خپلواکۍ د افغانستان ملت او دولت به و پالي او د سر پر سترګو به ورته سلامونه وایي. اختر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو هم په وای نامه کې نن افغانانو ته د لوی اختر د مبارکۍ ترڅنګ ویلي دي چې ملګري ملتونه د سولې او ثبات لپاره افغانستان سره د همکارۍ پر خپل تعهد ولاړ دي. د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د شامنیت لپاره نوی پلان جوړ کړی او عملي به کړي. د کورنی چارو وزارت مطبوعاتي دفتر سرپرست مشر نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې په نوی پلان کې جماعتونه، تکیه خانې، د تفریح ځایونه او لارې په پام کې نیول شوی دي.
در این پلان تمام مساجد، ساحات تفریحی، تمام شهرهای افغانستان زیر پوشش امنیتی ما خواهد بود.
د دې مسلې نور جزئیات په وروسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. نن د ذوالحجه نه هم نیټه ده او د عرفات ورځ وه. د سږکال تر 2 میلیونه زیات مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. هغوی نن مکې مکرمې ته نږدې د عرفات پر غونډۍ راټول سوي وو. سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي چې لږ تر لږه 10 زره افغانان سږکال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د چارواکو په وینا له افغانستانه په تللو خلکو کې 15% شدیدی. سعودي چارواکو ویلي چې د شو امنیت لپاره یې تر 1 لک زیات امنیتي مامورین د مکې مکرمې او مدینه منورې په شاوخوا کې ځای پر ځای کړی دي. د دې ترڅنګ زرګونو کمرې د امنیتي څارنې لپاره په بیلابیلو سیمو کې لګول شوې دي. په پاکستان کې د تروریزم ضد محکمې نن د هغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د بېنظیر بوټو له قتل سره په تړاو فراری اعلان کړ. د پاکستان پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو په 2000 میلادي کال کې په راولپنډۍ کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په بمی چاودنه او ورپسې وسلواله حمله کې ووژل سو. د راولپنډۍ محکمې نن د بېنظیر له قتل سره په تړاو د پولیسو پر 2 افسرانو، سعود عزیز او خرم شهزاد، د وظیفوي غفلت له امله د زندان حکم وکړ. محکمې د بېنظیر بوټو د قتل په ارتباط 5 تورنو سانو ته برات ورکړ. د چارواکو په وینا د محکمې مشر قاضي ویلي چې پرویز مشرف د محکمې له حکم تشتیدلی او محکمې حکم کړی چې د هغه پانګه ضبط شي. پر پخوانی ولسمشر پرویز مشرف په 2013 میلادي کال کې د قتل ته د جنایي دسیسې جوړولو او قتل ته د زمینی برابرولو تور ولګید. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی نن اعلان وکړ چې په تلافر کې د داعش د وسلوالو د فعالیت لمن ورغونډه کړه او په دې ډول د نینوا ولایت له ودې وسلوالې ډلې پاک شو. حیدر علی عبادی نن وویل چې عراقي ځواکونه چې له تروریزم سره د مبارزې ځانګړې ډلې او شیعه ملیشه ورسره ملګري وو بریالي شول چې د یادی سیمه د داعش له وسلوالو پاک کړي. د داعش وسلوال تیره اونۍ په تلافر کې د جګړې له شدته د یادی سیمې ته تښتېدلي وو. د عراق صدر اعظم په وینا په تلافر کې پر داعش د دوی برای په دې معنا دی چې د هغه هیواد په شمال کې پروت ولایت نینوا په بشپړ ډول د عراق د امنیتي ځواکونو لاسته لوېدلی دی. راپورټونه وایي چې د امریکا هیوستن ښار ته نږدې د کیمیاوي موادو د تولید په یوه کارخانه ارکیما INC کې دوی چاودنې شوې دي. ارکیما INC نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بیړنیو حالاتو سیمه ییزې ادارې د دوو چاودنو او د پیښو په ځای کې د تور لوګي خبر ورکړی دی. په خبر پاڼه کې د سیمې خلکو ته د نورو چاودنو د امکان خبرداری ورکړ سوی دی او ورته ویل سوی دی چې د بیړنیو حالاتو د ادارې اعلان ته دې منتظر شي او تر څو چې سیمه مسؤوله نه وي اعلان شوي بیرته دې خپلو کورونو ته نستنېږي. او اروپایي اتحادیې نن وویل چې د کوسوا ولسمشر د سربیا له جمهور رئیس سره په بشپړ ډول د هغې موافقې د عملي کولو ژمنه وکړه چې پر اساس باید د کوسوا په شمال کې چې زیات استوګنې په خټه سرباندې محکمې د هغې هیواد په قضایي سیستم کې شامل شي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشري فدریکا مغریني دفتر نن اعلان وکړ چې په بروکسل کې د سربیا او کوسوا د ولسمشرانو الکساندر ووچیچ او هاشم تاچی په کتنه کې هغې هم حضور درلود. د دې درې اړخیزې کتنې هدف دا و چې د کوسوا او سربیا ترمنځ خبرو ته زمینه برابره سي او د دواړو ګاونډیو روابط عادي شي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د افغانستان د سولې عالی شورا یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له تاوتریخوالي لاس واخلي او بین الافغاني خبرو ته کښېني.
طالبان ورونه د ټولو لغاله کې دي. دا د هغوی عزت دی، دا یې دیانت دی، دا یې خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي.
د کورنیو چارو وزارت وی په کابل او ولایتونو کې د اختر لپاره جدي امنیتی تدابیر نیولې. د کابل اوسیدونکو له امنیتی تدابیر خوښ دي.
دا چې راځیم چې نوش جان دي چې خدای دې قوت نور هم ورکړي چې وینسي. موږ خپل وطن د خپل پولیس مې د خپل نفر مې د خدای دې قوت ورکړي.
په لوګر ولایت کې د امنیتی اندېښنو په اړه هم اوري او دا هم اوري چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه د بهرنیو اتباعو د اقامت او مسافرت په قانون کې له بدلون راوستو هر کله کوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې روسیه وایي که پر شمالي کوریا بندیزونه زیات شي او یا په حمله وشي نو عواقب به وخیم وي. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د سولې عالی شورا د لوی اختر په مناسبت په خپل بیان کې په جګړه کې لخکیلو غاړو په ځنګړي ډول له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرو ته کښېني. د دې شورا غړي قاضي محمد امین وقات د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان دې پیغام ته مثبت ځواب ورکړي. بلخوا وسلوالو طالبانو په خپل اختري پیغام کې ویلي چې د سولې په مخ کې تر ټولو لوی خنډ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون دی. د هغوی په خبره د همدې لپاره سیاسي دفتر ته د سولې حل د مندلو دند سپارل ده. جزئیات د رحمت افغان پر ریپورت کې.
د افغانستان د سولې عالی شورا د تیر په څیر یو ځل بیا د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې پر وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو غږ کړی چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقات د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر په مناسبت خپل دا پیغام په جدي ډول مطرح کوو.
طالبان ورونه د ټولو لغاله کې دي. دا د هغوی عزت دی، دا یې دیانت دی، دا یې خپلواکي ده. افغانستان ملت او دولت به وپالي او د سر په سترګو به ورته سلامونه ووایي. اختر په ورځو کې د سولې پیغام ډېر جدي مطرح کوو او له دوی نه هیله کوو چې دې پیغام ته مثبت ځواب ووایي.
بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده په خپل اختریز پیغام کې په افغانستان کې د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د بهرنیو ځواکونو موجودیت ګڼلی. په پیغام کې راغلی طالبانو له همدې امله خپل سیاسي دفتر ته د سولیز حل لارې د موندلو دنده سپارلې ده. د یادونې ده چې د وسلوالو طالبانو پخوانیو اخترېزو پیغامونو ته په کتو د سګنی لوی اختر په مناسبت خپور کړی پیغام یو څه نرم او هر اړخیز دی. په دغه پیغام کې طالبانو له خپلو افرادو غوښتي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې وکړي او دغه شان له سوداګرو او پانګوالو هم غوښتل سوي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي لوی شخړې کله هم په جګړو نه دي حل سوي او تجربو ثابته کړې چې د هر ستونزې حل په اصول کې ده. د دغه جرګې غړي صالح محمد صالح له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو غږ وکړ چې د سولې خبرې پیل کړي.
زما غوښتنه د طالبانو دا ده چې خبره دا توپک په ځای د خبرو اترو لاره خپله کړي او د افغانستان د راتلونکي لپاره ښه زیری به د افغانستان ولسونو لپاره وي. په دولت باندې مې آواز دا ده افغانستان د سولې لپاره
د ولسی جرګې غړی صالح محمد صالح وای د لوی اختر په مناسبت د وسلوالو طالبانو اختریس پیغام ته په کتو دوی پوه سوي چې جګړه نشي ګټلی او په دې ډول پیغامونو سره ځان د سولې خبرو ته چمتو کوي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبانو ته په اختر او یا ورته نورو مناسباتو کې د سولې پیغام وړاندې کیږي، بلکې تر دې پخوا هم افغان حکومت په وار وار له وسلوالو مخالفانو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د سولې خبرو ته غاړه کیږدي، خو طالبانو دا ډول غوښتنې رد کړی دی. په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه او په دغه ستراتیژي کې د ترهګرو له ملاتړ کوونکو هیوادونو هم غوښتل سوي چې له یادو ډلو سره له مرستې او همکارۍ لاس واخلي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې د لوی اختر په مناسبت دی د جنگ جګړو لاس واخلي او د سولې بین الافغاني خبرو ته کښېني. د سولې او نجات شورا رئیس ګلرحمن قاضي وایي په جګړه کې ښکېلو غاړو دا درک کړی ده چې جګړه د حل لار نه ده. ښاغلي قاضي ازادي راډیو ته ویل کچېرې د سولې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي، پخوانیو تجربو ته په کتو به په افغانستان کې سوله راشي. له ګلرحمن قاضي سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په اخترزو پیغامونو سره د جګړې دواړه غاړې د سولې خبرو ته چمتو کېدای شي.
که دواړه طرفه د تسلیمۍ نه تیر شي، خاصتاً دولت او عادلانه سوله عنوان کې، زه یقین لرم موافقې ته رسیږي.
یعنی وسلوال مخالفان به دا نه درک کړي چې نور په افغانستان کې جنگ د حل لاره نه ده.
کله چې موږ ورسره کتلي وو هغه وخت به د دغه کوو چې جنگ لاره د حل نه ده، خو بل الټرنیټیو باید پیدا شي. نو اوس دولت باید دا الټرنیټیو ورکړي چې عادلانه سوله او افغاني سوله لاره د حل ده، چې مذاکراتو د لارې حل شي.
یعنې طالبان په خپل اختریزو پیغامو کې یو ځل بیا په افغانستان باندې کې د جنگ په تشدد یا زیاتوالي باندې ټینګار کړی. د دوی ولیدي چې په افغانستان کې اشغال د دوی په پیغام کې همداسې ویل سوي دي. دا خپل هم د سولې لپاره د نه چمتو کولو په معنا نه ده.
نظامی حال نه لري ډاکټر، په دې پوهېږو، موږ هم پوهېږو چې ولس یاستو، دولت هم پوهېږي او طالبان هم پوهېږي. خو طبعا په جنگ کې ناندری وال کېږي، اما زه یقین لرم چې ولس په عامه توګه باندې جنگ نه نفرت لري او سوله غواړي، او دواړه خواوې هم جز د ملت دی، باید سولې ته آماده شي.
طالبانو په دغه وروستي پیغام کې چې د اختر په مناسبت خپور شوی ده، نسبتا هغه پخوانیو پیغامو ته ډېر نرمښت کېښیي. نو څه علت کېدای شي وسلوال مخالفانو دغه د اختریز دغه نوی پیغام چې دی یو څه ناڅه نرم ده؟
دا به البته یو عامل دا دی چې ټول پوه شوي افغانان ولس پخوای پوه وو، اوس دغه ښکېل خوا هم په دې پوه شوي او د ځی دخل ملکونو په دې پوه شوي دي چې جنگ لاره د حل نه ده او سوله لاره د حل ده. نو باید دواړه طرف نرمخ وخي او حکومت د تسلیمۍ نه تیر شي، د عادلانه سولې روان پر مخ واچ.
نو څه کول پکار دي چې دواړه غواړي د سولې خبرو ته کښېني؟ یعنی کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي؟
افغاني عادلانه سوله او افغاني منځګړی.
د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګلرحمن قاضي و چې وایي په جګړه کې ښکېلو خواوو درک کړی ده چې د افغانستان مسأله په جګړه نه بلکې په سیاسي حل سره پای ته رسیدلی شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قماندان څرګندونې نږدې یوه اونۍ وروسته رد کړې. جنرال جان نیکلسن د شنبه پورس په کابل کې یو تلویزیون ته ویلي چې د افغانستان د طالبانو مشران د پاکستان دننه ژوند کوي.
We call them the Quetta Shura, the Peshawar Shura. I mean, these Shuras are identified.
General Nicholson way, mung dui ta da Quetta Shura wayu, da Peshawar Shura wayu. Zama matlab da de che da Shura gane da Pakistan da Kharuno danana di. No mung pohi gu che da Afghan Talibano mashran pa desi mo ki di. Ter kal da mai pa miash ke mung da Talibano Amir Mala Mansur wa shu, da da Pakistan danana wu. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په اسلام آباد کې د خبری غونډې پر مهال د جنرال نیکلسن خبرې رد کړې. له اسلام آباد د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریاله رابعه اکرم په دې اړه رپورټ لري.
د زیارت په ورځ اونیسی خبری غونډې پر مهال د یو سوال په جواب کې د پاکستان خارجه وزارت بیان نفی سیکریا وینا و چې پاکستان کې د وسله والو او پټنځینو په اړه د قومي سلامتیا غونډې ټول تورونه رد کړي دي.
هم دې له وجې د جنرل نیکولسن بیان غیر ضروري او زبه دا ووایم چې ناقابل قبول دی. د امریکې بې بنیاده دعوا رد کولو په لړ کې د قومي سلامتیا کمیټې په 24 اگست خپل بیان کې د دې اندېښنې څرګندونه کړې وه چې افغانستان کې د وسله والو پټنځایونه دي چرتن چې د پاکستان مخالفه او په خاص توګه هند د پاکستان پر ضد خپل کاروایي کوي. پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو پټنځایونو د ویجاړولو غوښتنه کړې وه او دا اظهار یې کړی وو چې د افغانستان او امریکایي چارواکو سره د وسلوالو پر ضد د کاروایي کولو لا تیار دي.
څو ورځې وړاندې جنرال جان نیکلسن کابل کې یو ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي وو، موږ ته معلومه ده چې په پېښور او کوټه کې د افغان طالبانو مشرولي موجوده ده. د امریکا او افغانستان له خوا د افغان طالبانو او د حقانی ډلې پر ضد د کاروایي په اړه د نور اقداماتو وچتولو غوښتنه کیږي. د لر کې د سیمه ییزو چارو کارپوه او خبریال هارون رشید وایي چې د سیمې لپاره د امریکې د نوې پالیسۍ له وجې د پاکستان او امریکې اړیکې خرابې شوې دي. خو د جنرال نیکلسن په بیان هم پاکستان کې غوسه شته.
نو پرزیدنت ټرمپ چې کوم پالیسۍ بیان ورکړی دی نو هغه نه پس چې کوم امکان داسې جوړ شوی دی چې کېدای شي امریکا په پاکستان باندې سپرید وکړي یا ساغه وکړي، نو هغه د مخنیوي لپاره داسې ښکاري چې دا ټول پاکستان کئی لگیا دے ہوتا پارلیمان طرف نہ ہوم اور حکومت طرف نہ ہوم دا پوازے تکدی ہوئے چھ دی دا پارا با اس دا سے گام چھ دے آغا با قابل قبول نہیں.
تیر ورز دا پاکستان کامی اسمبلی او سینٹ لڑخ ہوم دا جنرل جان نیکلسن بیان رد شوے وو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د لوی اختر لپاره جدي امنیتی تدابیر نیولې دي. د دې وزارت د سرپرست ویان نجیب دانش د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویل چې د جماعتونو، تکیخانو، تفریح ځایونو او لارو د امنیت خوندیتوب د امنیتی پلان برخه ده. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم د اختر لپاره له امنیتی تدابیرو خوښ دي. محمد حدیث پردیس په رپورټ لري.
قدر منوریدون کو لکه څنګه چې پویږي لوی اختر ته یو ورځ پاتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لوی اختر لپاره جدي امنیتی تدابیر نیولې دي. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د جمعتونو، مدرسو، تکیخانو او همدارس د تفریح ځایونو او د لویو لارو د امنیت د تامین لپاره پلان برابر کړی او دغه پلان په ټول افغانستان کې د پلي کېدو وړ ده. خو ښاغلي دانش همدار از له خلکو غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګښت کې ورسره مرسته وکړي.
وزارت اخره به اساس یک امریه پلان تدابیری امنیت
د کورنیو چارو وزارت د یو امری له مخې د اختر لپاره امنیتی تدابیر نیولي. سر له نن څخه دغه پلان د پلی کېدو په اړه دی. په دغه پلان کې جماعتونه، میله ځایونه، د افغانستان ټولې لوی لارې او ټول هغه ځایونه چې د اختر په ورځو کې پکې د خلکو ګڼه ګوڼه وي تر امنیتی پوښښ لاندې راځي.
سفر میکنن زیر پوش امنیتی ما خواد بود.
قدرمون اوریدون کو راوتل ام خار تا او لخاریان سره غیږو چې دوی د پولیسو لوري چې کوم امنیتی تدابیر نیول شوې دي ل دوی څخه څومره راضی دي؟ نوم دی راته وای
بابا جان.
ها سبا اختر دا او پولیس وای چې دوی جدي امنیتی تدابیر نیولې، ته څومره راضی دي د دې تدابیر نو غوښتنه دي؟ صدا
دا سي راضی يم چې نو شي جان دي خدای دې قوت نور امر کې چې ویني سي مش خپل وطن د خپل پولیس مې د خپل نفر مې خدای دې قوت ورکړي.
نوم دې راته وای
نوم نصار است.
وزارت داخله مې کې مو تدابیر جدي امنیتی گرفتیم برای تامین امنیت عید. چقدر مطمئن است خود
ولاد اگر راست پرسان کنیم چون آدم سیاسی نیستم. در کشور که عدالت نباشه، در کشور که اتحاد نباشه، در کشور که برادری نباشه، در کشور که سر بالا یک دیگر ما خود اعتماد نداشته باشیم، هم گرایی نباشه، اونجا امنیت هیچ وقت تامین نمیشه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د جدي امنیتی تدابیرو خبره کوي چې تیر ورځ د کابل بانک پر یوې څانګې برید کې څو کسانو ته مرګ ژوبله واوښت او همداراز څو ورځې وړاندې پر یوه جومات د وسلوالو د برید په پایله کې شاوخوا 23 کسان ووژل شول او 50 څخه زیات ټپیان شول. چې له دې حملې وروسته د کابل ښار د اوسیدونکو په منځ کې دا ویره زیاته شوې چې ګواکې د اختر په ورځو کې به هم وسلوالو نړیوال هڅه وکړي چې په جماعتونو کې بریدونه ترسره کړي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی ته په دې رابطه تر اوسه پورې داسې معلومات نه دي را رسیدلي او ډاډ ورکوي چې دوی د مساجدو، تکیخانو او مدرسو لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي او خلک کولی شي چې په آرامه زړه مساجدو ته ورشي. محمد حدیث پردیس، آزادی راډیو، کابل ښار.
دا حدیث پردیس په راپور کې مو اوریدل چې د کورنیو چارو وزارت د اختر لپاره په کابل ښار کې جدي امنیتي تدابیر نیولي دي. لوګر له کابل سره نږدې پروت ولایت دی. د لوګر خلک بیا له امنیت سره ټکوي او دغلته چارواکي تورنوي چې د لوګر د امنیت لپاره لازم ګامونه اخلي. په دې اړه یوسفان زدران رپورټ لري.
د کابل په گاوند کې د لوګر ولایت اوسیدونکو وایي چې په ولایت کې د نامنې چاپې پراخې شوې، تر دې چې وسلوال مخالفین د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې آزادانه تګ راتګ کوي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نامنې او دلیل د امنیتي ارګانونو نه پاملرنه یاده کړه. د لوګر دوه تنو اوسیدونکو عبداللطیف او الهام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لوګر ولایت امنیت بیخي له سرکه کته 2 کیلومتر مې خو امنیت نشته. طالب ډیر ده
باغه کلی کې سدا جنگ ده، بدبختی ده، جراتونه ده چې ما جراتونه سوي چا سي پیسې درلو دي لګواسه کې خول ټول راغلي په 15000 کور کې ووز به 1500 ملي پاتې.
د لوګر اوسیدونکو په دغه ولایت کې روان امنیتي وضعیت جدي ستونزه یادوي، وای چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جدي اقدامات نه کوي. په ورته وخت کې د لوګر ولایت شورا هم وای چې په ولایت کې امنیتي ستونزې ډېرې شوې او په لوګر کې د خلکو امنیت د ساتنې لپاره لازم انداز ځواکونه نشته. د ولایت شورا یو غړی حسیب ستانکزی وای چې د لوګر ولایت د نامنې دلیل د امنیتي بنسټونو په کمزورتیا کې ده. هغه وایي دا موضوع یې له ولسمشر سره په لیدنه کې هم شریکه کړې او په دې برخه کې د ډېرې پاملرنې غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې د لوګر د سیمه ییزو چارواکو په وینا د ناټو ځواکونو په وروستۍ بمباری کې 11 ملکي کسان وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. د لوګر والي حلیم فدایي ویلي چې وسلوال طالبان د مرکز په دشت باري سیمه کې راغونډ شوي وو او ناټو ځواکونو هدف وګرځول. په ورته وخت کې د لوګر امنیه قومندان په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت نه ردوي، خو ډاډ ورکوي چې د مخالفینو د ځپلو لپاره هڅې روانې دي. اسمت الله علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مجدانه را دو مخالفین ستا کوشش بو وکړي پښتو دوی د خلکو ژوند ته ګواښ وشي، ولې زموږ ملي امنیتي ځواکونه په وخت زمان هر وخت دوی ته مرګونې ګزارونه ورکوي. اخري اطمینان پرې دا دی چې حتی زموږ وینه ضرورت وشي په دې وطن د امنیت په امنیت راوستلو کې به خپل ټول کوښښونه په کار اچوو.
ښاغلی علیزی وایي چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره په بېلابېلو ولسوالیو کې عملیات روان دي او مخالفینو ته درانه تلفات هم رسولي دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د بهرنیو اتباعو د اقامت او مسافرت په قانون کې له بدلون راوستو هرکلی کوي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل د ویزې د ورکړې په برخه کې ستونزې په دې هیواد کې د بهرنۍ پانګونې پر وړاندې لوی خنډ و. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د بهرنۍ پانګونې د جلب او هڅونې په هدف د ویزو د اعتبار موده اوږده کړې ده او محصول هم کم کړی دی. سباون کاکړ او په دې اړه جزئیات.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو د اقامت او مسافرت په قانون کې تعدیل په دغه هیواد کې د بهرنیو پانګونو د جلب په برخه کې یو ګټور اقدام ګڼي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیره کې دغه مسله د بهرنۍ پانګونې پر وړاندې خنډ ګرځېدلې وه.
د شل قوانینو تعدیل یو نیک اقدام دی. موږ ډاډه یو دا به د دې لامل شي چې بهرني پانګوال افغانستان ته راشي او پانګونه وکړي. موږ د ویزې په برخه کې جدي ستونزه لرو.
ښاغلی پسرلی وایي سږ کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله په افغانستان کې د پانګونې کچه راټیټه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اوس په افغانستان کې د بهرنیو اتباعو او مسافرت په قانون کې یو شمېر بدلونونه رامنځته کړي دي. د دغو تعدیلاتو هدف د بهرنیو پانګونو جلب او افغانستان ته د بهرنیو سوداګرو او پانګونو د تګ راتک په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کول شوې دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو. خو د بیا هڅ سره سره بریالي نشو. خو دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دي چې دغه بدلونونه افغانستان ته د بهرنیو سوداګرو او پانګوالو د ویزو د ورکړې، د یاد ویزو د اعتبار د مودې اوږدولو او د ویزو د محصول د کمولو په برخه کې دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې دا تعدیلات د کابینې په غونډه کې تایید شوي او د مراحلو تر بشپړېدو وروسته نافذ دي. خو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په ویزو کې اسانتیا یوازې سیلانیانو ته په ګټه ده، نه بهرنیو پانګوالو ته. د دغه کارپوهان له ډلې سیف الدین سیحون ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د پانګوالو د امنیت او دوی ته د نور اسانتیاو په برخه کې هڅه وکړي.
د بهرنیو پانګوالو لپاره امنیت مهم دی. د مالی ورکونې په برخه کې اسانتیاوي، د بنسټونو جوړونه، مارکیټ او د مقرراتو اسانه کول.
د نوموړي په وینا په هیواد کې بهرنۍ پانګونې کمی شوي او دې مسلې پر کورنیو سوداګرو هم اغیز کړی دی. د نوموړي په وینا حکومت په دې اقدام سره غواړي چې د کورنیو سوداګرو په وړاندې خپل له لاسه وتلی اعتماد بیرته خپل کړي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي راډیو.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. او دوستانو، اوس هم له ماشومان سره د چلن پړه د یو شمیر اوریدونکو نظرونه اورم.
او زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومان باندې په کار ده چې یعنی درس وویل شي، په غیبه باندې داسې پانګه واچول شي چې دا غوي هم په درد خوري او په راتلونکي کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې دا غوي هم په درد خوري او خپل هم په درد.
باید دغه زمونږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلن وسي او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زمونږ د افغانستان آینده ده دغه، او د افغانستان آینده به دغه واړه ماشومان جوړوي. او خدای دې وکړي چې هر سړی، هر پلار و مور، هر ورور مشر ورور خپل اولاد، خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پی وکړي.
دا شغه کورنه د کوچنیان لپاره د خو ناروا کار ده. خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو ځای لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي، بیا هم دې لپاره صحیح ده.
اپل شرکت غواړي چې لوی موټر جوړ کړي خو چې چلوونکی ونه لري. دا چې ولې او د څه لپاره دا موټر استعمالوي، اسمت ساروانی پړوایي.
اپل کمپنۍ د لویو اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو هڅه پیل کړې، څو د دغه شرکت د ودانیو ترمنځ خپل کارکوونکي له یو ځایه بل ته ورسوي. اپل پخوا غوښتل چې اتومات موټر جوړ کړي، خو وروسته یې وویل چې له دې فکره لاس په سر شوی دی. د اپل شرکت د تازه اعلان وشوه چې دا کمپنۍ لا هم د اتومات موټرو فکر پرې ایښی نه دی. خبری سرچینې وایي اپل د متوسطو یا شټل اتومات موټرو په لټه کې دی چې خپل کارکوونکي پکې له یو ځایه بل ته یوسي. د اپل دا موټرونه به پیل نومیږي. پیل د پالو آلتو د کلمې لنډه بڼه ده. د اپل کمپنۍ مرکزی دفتر په پالو آلتو کې دی. اپل کمپنۍ د دغو موټرو په جوړولو کې له یوې بلې کمپنۍ سره چې نوم یې نه دی اعلان شوی همکاری کوي. اپل شرکت څه موده وړاندې د اتومات یا بې چلوونکي موټرو د جوړولو جواز ترلاسه کړ. دې شرکت مخکې لا د اتومات موټرو ځینې پرزې جوړې کړې چې د لکسس په شمول ځینې موټرونه ورڅخه کار اخلي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام 100.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول په انټرنیټ کې هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پته ده azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. زموږ د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته سید سمیا باس وړاندې کوي.